سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپک بجې شوې خبري مجلې ته مول زفرید سیال د تایر روشان د ټکنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړه. د طالبانو د بیان د مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمېر لوړ پورو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه منل شوی دی. قصاص شوی کس اته جمیر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی و او اعتراف یې پرې کړی دی. د لکل شي طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نومرنۍ پیښې ګڼل کیږي. څو موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د قصاص حکمونه عملي کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو لنجونو زده کوونکو ښوونځي د فراغت آزموینه واخیستله. دغې وزارت ویلي دی چې دا آزموینه لپاره د دغې آزموینې لپاره بل چانس نشته ده. بلې خوا به یو شمېر زده کوونکو او ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه آزموینه ورته نن ډېره ستونزمنه وه. نن سهار د کندهار ښار د څلورمی حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن سړی ځان وژنه کړې وه. په سیمه کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په جومات کې ځان رزړولی و او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د پاتېرو 50 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د آلمان فدرالي سرنوالۍ نن سهار په دې هېواد کې د یوې سختدریځې ښي اړخې ترهګرۍ ډلې سره د تړاو په شک د 15 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. دغې سرنوالۍ په یو بیان کې ویلي دي چې مشکوک کسان یې د آلمان په 11 ایالتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولي دي. د آلمان د فدرالي سرنوالۍ دفتر زیاته کړې نیول شوي شکمن کسان د هغې ترهګرۍ ډلې غړي دي چې موخه یې په آلمان کې د موجوده نظام رانسکورول دي او دې موخې ته د رسېدو په لار کې د هر ډول تاوتریخ خوالیس خه کار اخلی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې یو فرمان لاسلیک کړ چې پر بنسټ به یې تر 2015 کال پورې د دې هېواد د پولیسو په ځواکونو کې څو چنده زیاتوالی راشي. دغه فرمان چې نن لاسلیک شوی پکې راغلی دی چې د روسیې د پولیسو شمیر به تر 2015 کال پورې 938,000 ته لوړ شي. دغه شمیر به روان کال بیا 922,000 تنه وي. د روسیې د پولیسو ځواکونو شمیر په 2014 کال کې کله چې په کریمیا یرغل کولو له دې ارقامو څخه کم و. روس له هغه چې مسکو په 2013 کال کې د یوکرین کریمیا په قانون توګه د خپل هیواد یو برخه کړه او د روسانو پلو بیلتون غوښتونکو یې ملاتړ وکړ. په دغه هیواد کې د پولیسو تر ټولو زیات شمیر په قانوني توګه 8,900 ټاکل شوی و. لکه چې روسیه پر اوکراین یرغل پیل کړی دی په زرګونو روسان پوځي دندې ته راولل شوي دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د طالبانو له واکمنیدو وروسته نن په فراه کې طالب حکومت د نومړي ځل لپاره د قصاص حکم تطبیق کړ. آیا په قانوني لحاظ طالبان حق لري چې څوک قصاص کړي؟ یو حقوق پوه مو پوښتلی دی.
په اوس وخت کې د افغانستان طالبانو حاکمیت په افغانستان کې اصلا حقوقي مشروعیت نه لري، یعنی د هغوی د مشروعیت تر سوال لاندې ده.
د طالب حکومت د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په اماراتو کې کتلې دي. وړاندې په مجلې کې به د دې لیدو کاته جزیات تر سره شریک کړو. په نورستان کې هغه سل کلن دښمنۍ پای ته ورسېده چې څه باندې 400 کسان پکې وژل شوي وو. اوس سره دوی په سوله سلا شوې دي.
تیر شه هر څه چې تیر هېر شو، نوې باب د صلح او وحدت پرانیزي.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو ملتیا مغواړه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملي شوی دی. قصاص شوی کس تاجمیر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی و او اعتراف یې پرې کړی دی. د لکلش طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نمرنې پیښه ګڼل کیږي. سمو د وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د قصاص حکمونه عملي کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو حکومت د خپل بیا وکمنۍ په نږدې 14 میاشتو کې د لومړي ځل لپاره پر یو کس د قصاص حکم عملي کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه کې ویلي، قصاص شوی کس د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی، محکوم شوی کس 5 کاله وړاندې د فراه په پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې وړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د قصاص پر مهال د طالبانو یو شمیر لوړپوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضی القضات عبدالحکیم حقانی هم حاضر وو. د فراه یو اوسیدونکي چې د دغه ولایت په سټیډیوم کې د قصاص دا حکم له نږدې کتلی، ازادي راډیو ته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
امروز بعد از ظهر چهارشنبه تعداد از نیروهای طالبان با حضور
دای وای نن چهارشنبه لغرمی وروستا یو شمیر طالب ځواکونو له کابل او نورو ولایتونو دراغلو طالب چارواکو په حضور کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. لومړی هغه کس میدان ته راوستل شو او بیا د طالبانو ځواکونو ډزې پرې وکړې. طالبانو وویل چې د امنیت په خاطر او د غرض د اسلامي شریعت حکم جاری کولو لپاره یې دا قصاص وکړ.
همچنان به خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامي فرد را قصاص کردن.
اعلامیه کې راغلی د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیره میاشت د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده خپلو قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د اسیا د څانګې مرستیالې پاتریشا گاسمن د قصاص د دغه حکم په غبرګون کې آزادۍ راډیو ته وویل که طالبان له بربریت او ظلم نه ډکو اقداماتو ته بیا مخه کوي، په نړیواله کچه به وغندل شي. د قصاص او حدودو په اړه د مولا هبت الله تر لارښوونې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو د درو وهلو لړۍ پیل شوه. په تازه پیښه کې د یوې ښځې په ګډون وتنه په غور کې په درو وهل شول. تر دې مخکې درې ښځو او یولسو نارینهو ته په لوګر ولایت کې په عام محضر کې ورته سزا ورکړل شوه. تیره میاشت بیا د طالبانو یوې محکمې د 9 ښځو په ګډون 19 تنو ته په تخار ولایت کې سزاوې ورکړې. په جنوبي آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی دغه حرکتونه ظالمانه او ټکان ورکوونکو اقداماتو ته د طالبانو بیا ستنېدل یاد کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مجرمینو ته په عام محضر کې د اعدام او سنګسار په څیر سختې سزاګانې ورکولې.
و موریدل چې طالبانو په فراه ولایت کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. د لیکل چې طالبان بیا وخت رسیدلی په خپل ډول کې نمرنه پیښه ده. همکار مې اسدالله الدین د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې ده چې د طالبانو له خوا شوی قصاص په حقوقي شرایطو برابر دی او کنه.
په اوس وخت کې دا مسله دوه اړخه لري. یو خو معلومدار چې قصاص او حدود چې ده یو دینی مسله ده، دا یو قرآنی مسله ده، په دا کې هیڅ شک نشته. مګر اصلي مسله دا ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې دا جواز لري که نه لري. دا ډیر مهم سوال ده، ډیر مهم پوښتنه ده، ځکه چې په اوس وخت کې د افغانستان طالبان و حاکمیت په افغانستان کې اصلا حقوقی مشروعیت نداری، یعنی دیگوی دی مشروعیت در سوال لانده ده. با افغانستان که یو لوی حقوقی بحران موجود ده، دی مشروعیت بحران مطرح ده. با همدی خاطر اوز پا اوز وقت که طالبان و پا افغانستان که حاکمیت لری، مگر پا افغانستان که دولت موجود نده متاسفانه.
اما اقاقل سادات طالبان ادعا کوي چې دوی راغلل پا خوانه حکمت نسکور کرد، مبارزه وکړه او حکومت واګې پلاس کې واخیستل. دوی ادعا کوي چې مشروعیت لري کورنۍ، ځکه چې وای ټول کسان ترې خوښ دي، امنیت ټینګ کړی، حکومت ولې چارې پیل کړي، 14 میاشتې ووتلې.
طالبان حاکمیت لري په افغانستان کې، یعنی د طالبانو سيطره ټینګ ده په افغانستان کې، په دا کې هیڅ شک نشته. په همدې خاطر د حقوقي لحاظ نه دته حکومت د فکتو وایي، یعنی د طالبانو د فکتو حکومت مستقر ده په افغانستان. مګر حقوقي مشروعیت خو معنی داده چې متاسفانه په افغانستان کې مونږ او تاسو قانون اساسي نه لرو او پخوانی قوانین، یعنی د افغانستان قوانین نافذ نه دی په اوس وخت کې. په همدې خاطر یو لوی حقوقي بحران موجود ده. په همدې خاطر دا سوال مطرح کیږي چې اوس د قصاص مسله یا د حدود مسله چې دوی پورته کوي یا تطبیق کوي د کوم قانون په اساس دوی د قصاص حکم صادر کوي یا د حدود مزکه چې په خوا خود په افغانستان کې قانون جزا موجود و اوس وخت کې متاسفانه قانون جزا اصلا نافذ نده او بل مسئله داده چې په افغانستان کې لاتروسه نظام قضایی یعنی مشروع قضایی نظام موجود نده په افغانستان کې ځکه چې متاسفانه قوانین موجود نده و همدی خاطر دا مسئله د قصاص او د حدود تطبیق په افغانستان کې تر سوال او پختنه راځي.
د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو په وار وار غږ اوچت کړی دی. لویدیزو بنسټونو او لویدیزو هیوادونو هم ویلي چې طالبان باید د جزا د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو منشور عملي کی. څه فکر کوئ دغه ډول قصاصونه یا د طالبانو لخوا په عام محضر کې د خلکو په درو وهل د طالبانو او لویدیزو یا بشري حقوقو بنسټونو اړیکې باندې څه اغیز کولای شي؟
ډیر بد اغیز کوي ځکه چې دا مسله نه تنها د حقوق بشر د اعلامیې سره په ټکر کې ده، دا د اصلا د دین مقدس اسلام درزشونو پر ضد ده، ځکه چې معلومدار خبره ده چې حدود او قصاص یو اسلامی ارزش ده، یو اسلامی اصل ده، مگر د هغه د تطبیق دپاره خو شرایط لازم ده. اول شرایط خو معلومدار با مشروعیت د دولت ده، او بل مسئله داده چې دا قصاص و حدود تطبیقول په کوم آلت، په کوم شرایط، په کوم دلایل، په کوم اسناد.
همکار می اسدالله لودین و چې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدل واحد صدات سره د ندنی قصاص په اړه خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګیو له جنو زده کوونکو ښوونځي نه د فراغت ازموینه واخیسته. دغې وزارت ویلي چې د ازموینې لپاره بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو ازموینه په یو ورځ څو ساعتونو کې د هغو لپاره چې ټول کال یې په کور کې تیر کړی او ښوونځي تړلی وو. بلې خوا یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا ورته ډېره ستونزمنه ازموینه وه. چو زیات به په دې راپور کې واورو.
ما رضایت از امتحان نداریم چون که امتحان قسمی برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه موند.
قدریه جاغوری ده دولسم ټولګي زده کوونکې ده و ای ده خپل مطالمه ده دوری تر طول سخت آزموینه ورکړه.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم.
نه آزموینه چی واخیستل شو داس آزموینه و چې موږ اصلا نه پوهیدو چې څه رقم امتحان ورکړو. د کال په پایل کې موږ ته حتی کتابونه هم نه ورکړي. له دا ډول آزموینه سره بلد نه وو. ټولې پوښتنې مو پاتې شوې. موږ له دې آزموینې څخه خوښ نه یو ځکه پوښتنې بیخي ډېرې وې او له بده مرغه زموږ پوښتنې پاتې شوې.
سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه موند.
د طالبان حکومت په هنی وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي له نجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې او وروسته په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پوهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزي له آزموینې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته درې ساعته وخت ورکول کېږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت دپاره یو ورځنی کانکور په سر باندې ازموینه اخیستل کېږي. ازموینه به انشاءالله نن سهار 11 بجې پیل کېږي. درې ساعته دوام لري. په ازموینه کې 140 سوالونه راغلي دي. دغه سوالونه د دوی د اړوند مضامینو څخه راغلي دي چې هر سوال چې دغه 4 جوابه دی او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
ښاغلی فرهاد احمد ستانکزي د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیره ورځ د ازموینې په اړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی و له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. په دې پیغام کې چې نه دی ویل شوی د چا په غږ دی ټینګار شوی چې د ازموینې لپاره همدا یوه ورځ ده او بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غونجونو لپاره چې ټول کال په کور ناستې وې او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه اخیستل د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم، کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولی که نه او چې شاګردان سره مونږ باید کومک هم وکړو. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم، نمرې به ورکوم. دا ډېر مونږ لپاره هم سخت ده چې په یوه ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول، بیا جواب، بیا هغې نتایج کې رسول. ځان لپاره هم ډېر زیات سخت دي، شاګردان لپاره هم ډېر سخت دي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېاجلي واکمنېدو وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي، له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي و په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو د حکومت په واکه د اولمپیک ملي کمیټه او سپورت ادارې ویلي دي په دې کار کوي چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې اندېښنو غوښتنو ته مناسب حل لار پیدا کړي. خو د ادارې د اولمپیک نړیوالې کمیټې هغه خبرداري ته ځواب نه دی ورکړی چې ویلي دي ښځو ته باید افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. خو چیرې اجازه ورنکړل شي، افغانستان به د پاریس د 2024 کال اولمپیک لوبو کې لګډونه منع کړی شي. جزئیات په دې راپور کې وره.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې د ډسمبر په شپږمه په سویس کې وشوه، په افغانستان کې د اولمپیکي لوبو له اړوندو ادارو سره د مالي ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې له ورزش څخه د ښځو منع کول غندلي او ویلي دي چې د پاریس د 2024 کال په اولمپیکي لوبو کې افغانستان یوازې په هغه صورت کې ګډون کولای شي چې په دې هیواد کې نجونو او ښځو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د پاریس په اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې د نجونو ته هم ونډه ورکړي. د طالبانو په واک کې د بدني روزنې او ورزش ریاست په یوه اعلامیه کې د اولمپیک نړیوالې کمیټې د هغه اقدام ستاینه کړې چې له دوی څخه به مالي ملاتړ ته دوام ورکوي او ویلي دي په دې کار کوي چې د نړیوالې اولمپیک کمیټې اندېښنو او غوښتنو ته مناسبه حل لاره پیدا کړي. په دې اعلامیه کې د نړیوالې اولمپیک کمیټې د هغې غوښتنې په ځواب کې چې ښځو ته دې په افغانستان کې د ورزش کولو اجازه ورکړل شي ښکاره هیڅ نه دي ویل شوي. په نړیوالو اولمپیکي لوبو کې د افغانستان د ګډون په اړه بحثونه داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په ورزش بندیز لګولی او څه موده مخکې هغه ورزشي کلبونه هم وتړل چې یوازې د میرمنو لپاره وو. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د ډسمبر په 15مه د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي وو چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان پر ګډون بندیز ولګوي. دې سازمان ویلي وو دا بندیز باید تر هغو دوام وکړي چې په دې هیواد کې ښځو او نجونو ته د ورزش اجازه نه وي ورکړل شوې. د دې سازمان د یو مسؤل په وینا د طالبانو له واکمنېدو سره زرګونه ښځې په افغانستان کې له ورزش، زده کړو او نورو فرصتونو څخه چې دوی باید پکې ونډه ولري منع شوې دي. د بشر حقونو د څار سازمان له ورزش څخه د ښځو منع کول د بشري حقونو او د اولمپیک له منشور څخه سرغړونه او له ښځو سره ښکاره تبعیض بللی وو. د اولمپیک نړیواله کمیټه داسې مهال د طالبانو د حاکمیت په سوري کې د ښځو د ورزش په اړه غوښتنه او شرایط وړاندې کوي چې طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړي او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس په اوکراین مسلې ته تم شو. روسي ځواکونه د اوکراین پر دوو مرکزي سیمو د بې پیلوټ الوتکو او توپونو تازه بریدونه کړي دي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې کېږي چې مسکو ادعا وکړه اوکراین د روسیې دننه یوه هوایي اډه وشتلې ده. تفصیل به اسدالدین نور.
د مرکزی اوکراین د نیپرو پتروسک او زاپوریژیا سیمې تیره شپه او نن سهار وختي په کامیکازا بې پیلوټه انتحاري الوتکو او توپونو هدف وګرځول شوې. د دنیپرو پتروسک والی ولنټاین ریزینخینکو ویلي د دوی ځواکونه توانېدلي چې د شپې پر مهال د روسیې ټولې 8 واړه الوزول شوې کامیکازا الوتکې ویجاړې کړې. د اوکراینی او لویدیځو چارواکو په وینا کامیکازا داسې ایرانی الوتکې دي چې بې پیلوټه الوزول کیږي او د هدف ځای کې چاودنه کوي. ولنټاین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دنیپرو پتروس کې د تیر شپې بریدونو د ګازو پایپ لاینونو، کورونو، فارمونو او ودانیو ته زیان اړولی، خو په خبره یې د سر زیان پکې نشته. په زاپوریژیا کې هم روسي پوځیانو دوه کلی په نښه کړي چې د یوې 15 کلنې نجلۍ په ګډون درې تنه پکې ټپیان شوي او یو شمېر کورونه ویجاړ یا نړېدلي دي. دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې پرون د دسمبر په شپږمه نیټه مسکو ادعا وکړه چې اوکراین د روسیې دننه یوه بله هوایي اډه ویشتلې ده. چارواکو د روسیې په کورسک ښار کې چې د اوکراین شمالي پولې ته په نږدې 90 کیلومترۍ کې پروت دی داسې انځورونه خپاره کړي چې ښیي له یوې هوایي اډې لوګي پورته کیږي. وړمه ورځ هم روسي چارواکو ادعا کړې وه چې دوه هوایي اډې د اوکراین لخوا ویشتل شوي دي. اوکراین که څه هم په مستقیم ډول د دغو بریدونو پړاد چې د بې پیلوټه الوتکو په وسیله شوي نه ده منلې، خو نیویارک ټایمز د یوه اوکراینی چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې بریدونه دوی ترسره کړي دي. د اوکراین اوسنۍ جګړه د امریکا د ملي استخباراتو لخوا د ټیټې کچې یاده شوې او د دغې ادارې په وینا د ژمي پر مهال به همداسې ورو روانه وي. د امریکا ملي استخباراتو څو ورځې وړاندې وویل اټکل شته چې دواړه خواوې د ژمي پر مهال یرغلیزو پسرلنیو جګړو ته ځان چمتو کړي. بل لور ته واشنگټن په یوه تازه اقدام کې له اوکراین سره په راتلونکي کال کې د 800 میلیونه ډالرو امنیتي مرستې اعلان کړی دی. د دغې مرستې سند امریکایي قانون پوهانو د سه شنبې په ورځ تصویب کړ.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست له کتنې وروسته د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا ډول ناستې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. دوی په دې باور دي چې دا غونډې به د بند کانفرانس په څیر په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي پروسې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د طالبانو حکومت دفاع وزارت له سرپرست ملا یعقوب مجاهد سره کتلي دي. دغه وزارت تېره ورځ ناوخته په خپله ټویټر پاڼه د ملا یعقوب مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړي توماس ویس ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هېواد په ضد نه کارول کېږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویس څخه دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه ده خپره شوې او خاغلی ویست هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادي په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمامې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای در حقیقت یک امتحان است بر ازی نسل جوان.
دا په حقیقت کې یو ازموینه ده د دې ځوان نسل لپاره. امریکا او افغانستان ترمنځ ډېرې ستونزې شته. ټولې په یوه ورځ نه هواریږي، خو که یوه یوه هواره شي ګټه به یې د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولی شي ځینې کارونه وکړي چې اقتصاد ښه شي.
په روسیا کې پخوا د افغانستان د سفیر مرستیال هماین محتاط بیا په دې باور دی چې دا لیدنې د بند کانفرانس په شان غونډې ته د زمینې برابرولو او په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي بهیر د رامنځته کولو لپاره دي.
موږ به په نږدې راتلونکي کې ښایي د بن کنفرانس په شان د یوې غونډې شاهدان اوسو، خو د طالبانو اوسنۍ کړنلارې او کارونو ته په کتو امریکا په افغانستان کې له روان وضعیت خوښه نه ده او لویدیځوال هم په همدې توګه، او دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ډول وي په افغانستان کې سیاسي پروسه منطقي شي.
که څه هم د طالبانو حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هېوادونو په ضد نه کارول کېږي، خو د سیمې یو شمېر هېوادونو تازه د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلي کې ویلي چې د القاعده، داعش، د پاکستان د طالبانو تحریک او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د یادونې ده وروسته لغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره دغه هېواد ځانګړی استازی توماس ویست جاپان، هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده اماراتو ته سفر وکړ.
اوسبم په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنی په دوستۍ بدله شوه. د چې څنګه دا دښمنی په دوستۍ بدله شوه په دې راپور کې به وورو.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوي جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې و. نن موږ او تاسې د هغې مبارکې ورځې او د هغې مبارکې فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولس د دغې ورځې ارمان کوو. د نورستان ټول ولس اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټولو اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټولې پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنګونه او هغه بدبختۍ چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې سپر شوي، بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پریکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پریکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان:
دیکھی یوازی صرف اعلان من زنا وارم کی اعلان سر تطبیق وارم دس مجالس مختلف ادوار کی اوشل ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخه ته بوتل ها قومن سرنوشت خولان دیک په هر شکل قیمت چی تطبیق وارم. اے اورور کم دشیا، اے اورور کوشتزیا، تاسی حسد مکوی یو بل سره، تیر شه هڅه چو تیر هیر شو، نوې باب د صلح او وحدت رانیزی.
د کامدیش او کشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکو کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف:
زمون د ورسونو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حل لپاره اخري او منتهای او فیصله به وي. د وخت هم زه خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم، ان شاء الله العزیز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رسول به منی. ان شاء الله هیڅ وخت په غوات په لار نه اختیاری او نه دې ته موږ حق چات پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې 100 کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1300 لمریز کال کې د نائب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي، ټول پرې خوښ دي، خو هیله یې دا ده چې باید اعلان شوې پریکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو، څړځایونو، ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
ستاسو له پیغامونو
کورورا موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغونه ګټه لاسته راوړو، نور هیڅ نه دي لپاره. هیله کوو موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بېوسه یاستو، فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنیو څپو او یا د کیلو هرټز طریقه راډیو رانیسو. یوازې دغه دی موبایل ده چې موږ د هغې له طریقه راډیو رانیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال
کړئ. زما دغه پیغام دی چې دغه مولوی یعقوب صاحب ته ورسېږي چې په داسې اګزو دي دا افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی، دا شینې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی یا ولسوالۍ یا والۍ، نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي، وړې نه دي، دا ځینېسته که د دې شیان.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړۍ ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کرښه یم. او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مو دا هیله ده چې د اف ایم موجې بېرته راپهاله کړي. زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي، نو دا اف ایم چې وو هغه ښه وو. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغېزې مو شوې ورسره، ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.